The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم در وایس اف امریکا دی وراجدا نن د نه ورځ کال 2018 د فروری و منیټه ده دا وخت پاکستان کې د سر شپږ افغانستان کې پنځ نیمې او دلته واشنگتن ډی سی کې د فروری د شپږمې نیټې د ماسخوتن اته بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی وراجو سره نه خبرونه کې درته ز زائد خټک هرکلی وایم اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي د قبایلی سیمو اصلاحاتو کې تمام خندان لرې کړی شوی او راتلونکي هفته به پلان د کابینې غونډې ته منظوره وړاندې کوي. شام کې د ډزبندۍ لپاره یو وار بیا تاجکستان کې خبرې اترې پیل کړې شوی او د امریکا فلوریډا ښار کې د مسلمانانو یو جماعت ته اور اچونکي تن ته د دیرشو کالو د قید سزا ځایي عدالت اورولي. او ستاسو پام راګرځو د دې وخت خبرونو تفصیل ته. د پاکستان قبایلی سیمې یا فاتا د خیبر پختونخوا صوبې سره شاملولو ممکنه منصوبې په وړاندې د ټولو پارلماني سیاسي ډلو اعتراضونه ختم کړي شوې دي. دا خبره د پاکستان سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ کړي. د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا سره شاملولو پر سر د وفاقي کابینه غونډه کې د منظورې ورستو به دغه پروسه شروع کیږي. امکان دی دغه غونډه بره اونۍ ترسره شي. د نن وړاندې جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او پختونخوا ملي عوامي پارټۍ لخوا د دغه منصوبې باندې نیوکه کیږي. خو واکمن ګوند مسلم لیگ نون ډلې دغه دواړه سیاسي ګوندونه کانی کړي. پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارټي، پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي په سمدستي توګه قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا سره شاملولو غوښتنه کړي. د امریکا فلوریډا ایالت کې ګل پورز هغه تن ته دیرش کاله جیل سزا ورولې شوی چا هغه جماعت ته اور ورته کړی و چې کوم ته به د اورلانډو کې یو نایټ کلب باندې حمله کوونکې عمر متلین اتللو. د فلوریډا پورت پیریس کې اورونې په مهال جوزف شرایبر نومې دغه تن خپل دفاع کې څه هم نه دی ویلي. د جیل سزا تر څنګ شرایبر باندې $10,000 جرمانه هم لګولې شوي. په خټه افغان عمر متین یو نایټ کلب باندې حمله کړې وه چې له امله یو کم 50 تنان وژل شوي وو او عمر متین هم پولیسو سره ډزو کې وژل شوی وو. د قازاقستان سرخار آستانه کې د پوهانو پلاوی راټول شوی چې د شام ډزبندې په لوزنامه خبرې ترې وکړي. د روس، ترکی، ایران او ملګرو ملتونو استازي جوینټ اپریشن ګروپ یا ګډې همکارۍ ډلې لومړی غونډې لپاره راجمع شوي. دغه استازي په یو شمېر مسلو بحث کوي چې پکې د ډزبندې د لوزنامې سارنې نظام او د بشري مرستو په محفوظه توګه رسولو باندې بحث شامل دی. د روس صدر ولادیمیر پوتین په اړه د امریکا صدر ډونلډ ترامپ وروسته وینا د کانګرس د ځینې غړو لخوا تشویش راپارولې. د اتوار په ورځ د امریکا فاکس ټلویزیون سره خصوصي مرکه کې ډونلډ ترامپ ویلي غواړي چې د روس سره تعلقات ښه کړي او د روسي صدر ولادیمیر پوتین سره همکاري وکړي. صدر ترامپ ویلي هغه د خپل روسي همنصب احترام کوي. په دې خبره د فاکس ټلویزیون کوربه بیل اورایلی ویل پوتین خو یو قاتل دی. بیل اورایلی صدر ترامپ ته ویل ولادیمیر پوتین په تیرو وختونو کې په خپلو خلکو ظلمونه کړي، نو د دې پس منظر پرانا کې هغه څه کولی شي چې د روسي صدر لپاره احترام ولري. د دې خبرې ته ډونلډ ترامپ ویلي قاتلان خو ډیر دي، دلته هم ډیر قاتلان دي، ستاسو خیال دی چې ګنی زموږ ملک معصوم دی؟ د صدر ترامپ په دې تبصره د هغه د ریپبلیکن پارټۍ ځینې مشرانو تشویش څرګند کړی. د کانګرس په ایوان بالا کې د ریپبلیکن پارټۍ اکثریتي مشر سینیټر میچ میکانل ویلي روس د امریکا او د روس د کردار هیڅ موازنه نشي کېدی. هغه ویلي ولادیمیر د کی جی بی پخوانی کارکن او یو بدماش تن دی. د اسرائیل پارلمان یهود آبادکارۍ لپاره نوی قانون پاس کړی چې امکان دی ضرب عدالت کې چیلنج شي او ورسره به د نړۍ لخوا اسرائیل پر ضد غبرګون هم راوپارېږي. د اسرائیل پارلمان ګل په ورځ ناوخته د 250 رایو په مقابل 70 رایو سره دغه قانون پاس کړی چې له امله یې غربي غاړه کې د فلسطین په علاقه کې جوړ شوي نږدې 4000 کورونه قانوني او جایز ګرځولی شوي. 14 غنټو او 23 منټونو وروسته قطر ایرویز هوایي جهاز د نیوزیلند آکلند ته رسیدلی چې دا رنګ د نړۍ تر ټولو اوږد فلایټ جوړ شوی. د دوحه قطر نه دغه سفر 14,515 کیلومتره وو چې دین وړاندې دوبۍ نه آکلند ته 14,200 کیلومتره سفر امیریټس ایرویز هوایي جهاز 14 غنټو او 45 منټونو کې ترسره کړی وو.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوه راجو ته ګران اوردونکو تاسو د ډیوه راجو سهارنۍ در ساعت خپرونو ته غوږې د ډیوه راجو سهارنۍ در ساعت خپرونو کې موږ تاسو ته تازه خبرونه خبرونو باندې څېړنې راپورونه مرکه وړاندې کوو. ول تاسو پام راګرځو قبایلي سیمو یا فاټا په هکله چې کومه منصوبه وړاندې شوې ده چې له مخه یې قبایلي سیمې یا فاټا به د خیبر پختونخوا سره شاملول شي. خو په دغه منصوبه باندې جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او د خیبر پختون بخنه غواړم پختونخوا ملي عوامي پارټي لخوا نیوکه کړي. خو اوس د سرحداتو چې کوم مرکزی وزیر دی قادر بلوچ وای چې دغه ټول ګوندونه یې کاري کړي دي او ټول پارلماني ډلو اعتراضات په دغه منصوبه باندې ختم شوي دي او امکان دی بلونه د مرکزی کابینې په غونډه کې دغه منصوبه منظورې لپاره وړاندې شي. تفصیل ورو د اشفاق محمد په راپور کې.
د پاکستان قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو لپاره تمام خندان د مخ لرکړې شوې دي ځکه چې د پارلیمان تمام سیاسي پارټیانې په وړاندې کوونکي پلان باندې رضا شوې دي. قبایلی سیمې خیبر پختونخوا کې د شاملولو لپاره د پلان منظوري به وفاقي کابینې غونډه کې ورکول کیږي. دا غونډه به امکان د راتلونکي هفته شروع کیږي. وړاندې جمعیت العلماء اسلام فلورمان او پختونخوا ملي عوامي پارټۍ په پلان ټکونه کول، خو د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت دغه دواړه ګوندونه سلا کړی دي. د پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز ګوند، پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي زر تر زر قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو لپاره غوښتنې کړې دي. عبدالقادر بلوچ چې د سرحدي چارو وزیر دی لخلې د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي چې قبایلي سیمې په پختونخوا صوبه کې د شاملولو لپاره تمام خندان لرکړې شوې دي. نوموړي د خبره د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه د یوې غونډې وروستو کړې ده. د دغې غونډې مشري د پاکستان د وزیر اعظم خارجه چارو سلاحکار او د قبایلي سیمو لپاره د جوړو اصلاحاتو کمیټې مشر سرتاج عزیز کوله. په دغه غونډه کې د پاکستان صدر ممنون حسین هم ناست و. عبدالقادر بلوچ چې د اصلاحاتو کمیټې 15 کسانو څخه یو دی صدر ممنون حسین ته تفصیلی پلان وړاندې کړ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د نومبر په 8 نیټه کال 2018 کې په قبایلی سیمو کې د سیاسي اصلاحاتو لپاره کمیټي جوړه کړې و. دغه کمیټې د قبایلی سیمو د وو واړو ایجنسیانو سفر وکړي او د قبایلی مشرانو سره یې ناستې وکړي. د قبایلی خلکو سره د سلام مشورو نه پس دوی خپل راپور قامی اسمبلی ته او بل وزیر اعظم میا نواز شریف ته وړاندې کړ چې پکې ویل شوی وو د قبایلی سیمو خلک په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملېدل غواړي او دا عمل به 15 کاله موده کې سرته رسیږي. خو د دسمبر په 14 نیټه کابینه کې په وړاندې کړل شوی راپور باندې اختلافات رامنځته شول. د جمعیت العلماء اسلام فلورمان او پختونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان چکزئی پریټکونه وکړل. وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا د اصلاحاتو کمیټې ته وویل چې دغه دواړه مشرانو تحفظات تلر کړی شي او د ملک تمام سیاسي پارټیانې دې پرې رضا کړی شي. په خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو د شاملولو سره سره د لسو کالو لپاره 121 بلین روپۍ ترقیاتي فند هم د قبایلی سیمو لپاره د اخودلو خبره شوې ده. د ډان ورځپاڼه لیکي چې د سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي د جمعیت العلماء اسلام او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ تحفظات لرکړې شوې دي. ولې په دغه د کوم نور تفصیل ښکارانه ک د زیاته کړه چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو رپورت به یو وار بیا کابینې ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړي. هغه عبدالقادر بلوچ ویل چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو خبره اوس د سو ورځو کار دی. راتلونکي هفته به دغه راپور د کابینې نه منظورۍ لپاره وړاندې کیږي. د پاکستان قبایلی سیمې د کال 1901 نه د برتانیې د اف سی آر قانون لاندې چلول کیږي، کومې چې د بشري حقونو فوهان وایي د نړیوال انساني حقونو خلاف دي او د ملک د 1903 اویایم آئین هم پر ضد دي. د دې قانون پر ضد د 13 او یو کالو راهسې خپله د قبایلی سیمو خلکو نارې وخلی او ورته د تور قانون نوم یې هم ورکړی دی. د اف سی آر د قانون د ختمون لپاره وړاندې څو واره کمیټې جوړې کړې شوې دي خو ناکامه کړې شوې. د صدر ممنون حسین وایان ویلي چې صدر په مفصل رپورټ تیارولو باندې د اصلاحاتو د کمیټې د غړو ستاینه کړې او زر تر زره یې قبایلی سیمې په پښتونخوا کې د زم کولو د رپورټ پر ځای کولو غوښتنه کړې چې ورسره د قبایلی سیمو د خلکو ژوند بدل شي. په دغه شبي غونډه کې د صدر ممنون حسین ترڅنګ د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه، د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ، د قانون وزیر زاهد حامد او نور اعلی چارواکي شامل وو. د قبایلی سیمو نه په 13-15 کالو کې تر 3 میلیون پورې خلک د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو په وجه بې کوره کړی شوي وو. په دغه عملیاتو کې لویه تباهي وشوه او د قبایلی سیمو د خلکو کورونه، سړکونه، هسپتالونه او جوماتونه لوټې لوټې شول او اوس تر نیمې زیات سانه کړی شوي دي، خو ورته بیا د آبادولو لویه ستونزه په سر پرته ده.
وایس اف امریکا ډیوه راجیو د ګران اردوونکو تاسو د ډیوه راجیو سهارنۍ درې ساعت خبرونو ته غوږ د ډیوه راجیو سهارنۍ درې ساعت خبرونو کې اوس تاسو پام راګرځو. د دغه ممکنه چې کومه منصوبه د نی خیبر پختونخوا سره د قبایلی سیمو د شاملولو په دې اکلا قبایلی سیمو خلک هم خپل غږ پورته کوي. تیر ورځ اسلام آباد ته د قبایلی سیمو نه زده کړه کوونکي وکیلان سیاسي مبارزین او دغه شان سپینګری مشران او عام خلک راجمه شوی وو چې د دغه منصوبې په حقله خپل غږ چارواکو ته ورسوي. د ډیوراجو خبریال ارشد حسین د دغه احتجاج د دغه غونډې حال په دې راپور کې وړاندې کوي.
په دې جرګه کې لګیدلو بینرو باندې د گو اف سی آر گو یو ملک او دوه قانونونه ولې په شان شعارونه درج وو. په دې کنوینشن کې موجود د باجوړ ایجنسی څخه د قامی اسمبلی غړی شهاب الدین خان وای باید چې حکومت اوس په قبایلی سیمو کې اصلاحات معرفي کړي.
اوس د امن رسپور ساتل دا اوس د ملک سیب او د پولیټیکل سیب د بس خبره نه ده. اوس په ریګولر لارځي او په کار کې ریګولر لارځي دا تاریخي سره د هر ایجنسی خلو د ضلع سره جنگېدلې ده. موږ هر ایجنسی د خیبر پختونخوا د ډیویژن یې سیو نو دا دومره ګرانه خبره نه ده. د دې مخکم کنټرول د خیبر پختونخوا نو وسم دا غزه نه کنټرولېږي. د بورډز دا غزه نه دي، تعلیمي یونیورسيټي نه دا غزه نه دي، اسپیټالونه دا غزه نه دي. زمنګ ټول دارومدار په خیبر پختونخوا باندې دي. د خیبر پختونخوا موږ داسې نه فیل کوو چې دا د دې نه موجوده یو.
میالال باچا چې د ممن ایجنسی سره تعلق لري او د پختون اولسي تحریک غړی هم دی وای
پایل نور دا آرټیکل 247 او افشار نه وړي، بلکې په دې ملک یو په یو ملک دوه قانون نه وړي. خلک ډیر زیات تنگ دي، خلک وهل شو، خلک داسې شو چې کوتر شو.
د سویلي وزیرستان راغلی د فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن د زنانو د سانګې مشره سمینا خان وزیر ګیله کوي چې د اصلاحاتو په عمل کې د فاټا خزه د پامه غورځولې شوې ده او اوس پرې د اف سی آر پر ځای رواج ایک ورتپی کم چې به دغه علاقو زنانا لا نورې په تیرو کې ور ډوبې کړي.
د مقصد څه دی؟ مش پر رواج کې سواره دو، مش پر رواج کې شزه هر سي جي، مش پر رواج کې شزه زوړ ساړی تاغه وو دشي او ایکسچینج وی لکه ګورس چې څنګه سامان سره بدلیږي هغه رنګ شزه په کاروبار یو حصہ دو، یو بھیڑ پشان یو بکری جناور پشان دو بدل کی. نو پتا شای کی در چې ظالم رواجی نه دی په جرګه کې وسه پر شزه حقوق په حق چا کی سند وکړي نشه زاورت ورت لشی چې خپل گواہی ورکو چې زه یو معصوم غایم. نو هغه چې کیم اونر کیلینګ په غبندې شزه مړیږي نو دا غړ غړ رواجی نه شدید امیش. نو مشتا وبنیادین سن حقوق ضمانت په رواج کې څوک رکاوی.
ملک زرغون شاه چې د کورمه ایجنسی سدی سره تعلق لري د اصلاحاتو مخالفت کوونکو باندې سخت ټکونه کوي. وحید خان چې یو تنکی ځوان دی او د باجوړ ایجنسی سره تعلق لري وای په ګرد فاټا کې د ځوان کل یو غوښتنه ده چې اف سی آر دې ختم کړي شي او فاټا دې د خیبر پختونخوا ایالت برخه وګرځول شي.
اوس ځوانان ویښ شوي دي، مشرانو غواړي چې خپل بچو باندې تعلیم حاصل کړي. نو که چېرې اف سی آر ختم کړي شي نو د دې ځوانانو د مشرانو دا کوم مشترکه خوب چې دی چې زموږ ترقی دی وشي، ځکه چې دغه سیس زموږ ترقی نیولې ده. که څوک تعلیم حاصل کړي خو بیا هم الته دغه تور قانون د لاندې جون کې کم جون چې په نور ځایونو کې نشته دی، کم جون چې نور سټوډنټان نه کوي هغه الته د پاټا سټوډنټان کوي. نو که دغه قانون ختم کړي شنو د پاټا سټوډنټانو ته به مکمل او شي شغه نور هم مخکې لاړ شي ترقی وکړي.
د حقوق قبایل کنوینشن په نوم د جرګه د پارلمان د منتخب غړو لخوا د اصلاحاتو مخالفت کوونکو ډلو په جواب کې رابلل شوی و. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا ډیو راجو د ګران اردن کو تاسو د ډیو راجو خبرونو کې دا وخت د سهارنۍ چې کومه خبرونه روانه دي هغه ته غوږی. د ډیو راجو خبرونو کې مونږه تازه خبرونو تر څنګ نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه کوو چې دوی کوم مهمو موضوعاتو ته کتنه کړي. د ډیو راجو زمونږه همکار مختار خلیل دغه مطبوعاتي کتنه کوي.
د امریکی د صدر ٹرمپ په کډوالو او په خصوصي توګه د وو اسلامی ملکونو په کډوالو امریکې ته پراتلو د بندیزونو لګولو په فیصله ټول دنیا کې خلک د صدر ٹرمپ خلاف مظاهره کوي او مطالبه کوي چې صدر ٹرمپ دې په کډوالو او د نورو خلکو امریکې ته پتلو اعلان کړي بندیزونه لري کی. خو په دنیا کې داسې یو ملک هم شته چرته چې تونلاري خلک د صدر ٹرمپ په فیصلو ډیر خوشاله دي، دا ملک پاکستان دی. د امریکې په آنلاین خریدونکو مشهوره مجله فارن پالیسی کی یو تفصیلی معلوماتی مضمون چاپ شوی دی چې سرخط دی د پاکستان تونلاری غواړي چې صدر ٹرمپ په دوی یعنی په پاکستانیانو هم بندیزونه ولګي. مضمون لکی چې په امریکا کې په کال 2010 کې د شوی مردم شمارې مطابق په امریکا کې د ټولو نه د زیاتو آبادو ملکونو د خلکو په شمیر کې پاکستانیان په اووم نمبر دي. د پاکستانیانو شمیر دغه وخت د 15 لکو نه لږ کم وو، خو امریکا کې د 11 سپتمبر د ترهګر حملو وروسته د امریکې د ویزې دپاره د پاکستانیانو په درخواستونو چڼولو کې سختي راخستې شوې ده. په دې امریکې ته د تلونکو پاکستانیانو مشکلات سیوا شوي دي، خو باوجود د دې هر داسې پاکستانیان هم شته چې د دې ټولو حالاتو نه بے پروا دي. د صدر ٹرمپ لخوا د بندیزونو د اعلان کولو نه سمدستي پس د تحریک انصاف مشر عمران خان خپل یو بیان کې دا خواهش ښکاره کړې ده چې د صدر ٹرمپ اعلان کړي بندیزونه دې په پاکستان هم ولګولی شي. عمران خان په روانه هفته کې ملتان کې خپل یو بیان کې ویلي دي، زما دعا ده چې صدر ٹرمپ په پاکستانیانو ویزې بند کړي، ځکه چې زما یقین دی چې د امریکنو ویزو په بندېدو به زموږ د خپل ملک ترقی ته خیال شي. دین علاوه مونږ به هم د ایران په شان امریکایان په پاکستان بند کړی شو. د ایران په حواله فارن پالیسی لیکي چې د صدر ٹرمپ بندیزی اقدامات به د امریکا او ایران تعلقات نور خراب کړي. هر کله چې سعودي عرب امریکې سره ټینګ ولاړ دی، په دې سبب پاکستان به د دوه لویو اسلامي ملکونو سعودي عرب او ایران ترمنځ د تربګنۍ کې لویه مخمسه کې پریوزي. فارن پالیسی لیکي چې د 11 سپتمبر د واقع وروسته امریکا کې د ترهګرۍ په دوه لویو پیښو کې د پاکستان د خوري امریکایان شامل دي. خو بل خوا د پاکستان هم سګیلي فریادونه شته دي. د پاکستان حکومت او په خصوصي توګه د پاکستان فوج امریکې نه غوښتنه کوي چې په دې سیمه کې د هندوستان د جماعتدارۍ لپاره لار اوارول پرېږدي. د پاکستان خلک او فوج دواړه افغانستان کې د هندوستان د اثر رسوخ په خورېدو بې سوره دي. خو د دې ټولو ګیلو فریادونو او اختلافاتو باوجود پاکستان په دې پوه دی چې امریکا نه جدا کیدونکی اتحادی ملک دی. خو د امریکې دننه او امریکې نه بهر د پاکستانیانو په نقل و حرکت نور بندیزونه به د دواړو ملکونو په تعلقاتو یو ډیر نقصانی غزار وي. که پاکستان ته د دې ممکنه بندیز تجارتي او اقتصادي نقصان رسی، نو امریکا به هم د 10 کروڑ د آبادۍ د ملک نه په لاس وینځلو پښیمانه وي. امریکا او افغانستان دواړه د ترهګرو د نغې وستو دپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي قبایلي سیمه کې د پاکستان د فوج په عملیاتو ډاډه دي. فارن پالیسی د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې د صدر ټرمپ اعلان کړو بندیزونو د آسترالیا نه تر مکسیکو او هندوستان پورې شور غوغا جوړه کړې ده، او په دې کې صدر ټرمپ د امریکایانو زړونه ګټلی شي، نو عمران خان هم په خپلو اقداماتو د پاکستان دپاره د ګټو کولو جوګه دی. د دې خبرې وضاحت څوک هم نشي کولی چې لکه څنګه چې عمران خان وایي امریکې ته د پاکستانیانو په بندېدو به پاکستان څنګه ترقی وکړي. که صدر ٹرمپ په پاکستانیانو بندیز لګئی، نو دا به پاکستان کې د جمهوریت او آزادۍ مخالف قوتونه مضبوط کړي، او دا هم هغه قوتونه دي چې امریکا ورسره سره د پاکستان په دنیا کې هر ځای کې د جنگ کولو دعوی کوي. په بدلو الفاظو کې پاکستان باندې بندیزونه لګول داسې ده لکه چې امریکا پاکستان کې خپل دشمنان مضبوطوي.
وایس آف امریکا ډی وراجی د ګران اوردونکو ستاسو پام راګرځو. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا چې د ځینې ملکونو په وګړو باندې امریکا ته د داخلي باندې بندیز لګول شوی وو، دغه صدارتي امر یې جاری کړی وو، او دغه وروستو تقریبا 2 ریاستونو تر 100 پورې شخصي کفنو، دوه خارجه وزیرانو د دغه صدارتي حکم پر ضد کیسونه کړي دي، عدالت ته تللي دي. عدالت د صدارتي حکم چې کوم دی هغه لغوه کړی دی تر څو چې دوی وایي مونږه فیصله نه ده کړي، نو دغه صدارتي امر ځنډول شوی دی. ګل پورز هم په دغه لړ کې عدالت خپلې اورونې کړي دي. د امریکا دوه خارجه وزیرانو جان کیری او میډلین البرایت په دغه لړ کې خپل دلایل ورکړي دي او عدالت ته غوښتنه کړې ده چې د صدر دغه د بندیز حکم هم لغو وساتي. تفصیل ورو د وکیل خان په دې راپور کې.
د امریکا پخوانی خارجه سکترانو جان کیری او میتلین البرایت په شمول د ډیموکرات ګوند وتلې غړو یوې ډلې ویلي چې دوی نظر لري چې د صدر ډانلډ ټرمپ هیواد ته سفري بندیز پاړه صدارتي حکم د امریکا قومي امنیت ته د ګټې رسولو پر ځای د ملي امنیت پر زیان کېدل شي. دا خبره هغوی د هغل ټرمپ هغه دریس په جواب کې کړي چې پکې نوموړي ویلي وو چې دغه بندیز سره د امریکا قومي امنیت نور ښه کېدل شي. پخوانی خارجه سکترانو میرمن البرایت او هاغلی کیری تیر ورځ د عدالت لخوا د هاغلی ترامپ د صدارتي فرمان د معطل کولو فیصله ستاینه وکړه او ویلي دي چې هغه یو غیر واضحه صدارتي امر وو. د دین علاوه د اپل، فیسبوک، ګوګل، مایکروسافت او ټویټر په شمول د ټکنالوژي ونه وی کمپنو د عدالت لخوا د هاغلی ترامپ د صدارتي حکم د معطل کولو فیصله ستاینه کړي ده او په لیکلي بڼه پل دغه دریس د سان فرانسیسکو عدالت ته حواله کړی دی. تیره اونۍ د امریکا په واشنگتن سټیټ کې د یو عدالت جج یا قاضي جیمز رابرټ د صدر ترامپ امر په عارضي ډول ځنډولې او امریکا ته یې د لیبیا، ایران، عراق، سومالیا، سودان، شام او یمن څخه د خلکو پر راتګ بندیز لری کړی. د تیر اتوار پر ورځ د خواستونو عدالت د ترامپ انتظامیه د دغه بندیز بیا پر ځای کولو غوښتنه هم رد کړې ده، خو د ټرمپ انتظامیه د عدالت دغه فیصله د هیواد پر زیان بلی. عدالت ویلی دی چې که هر څوک د صدارتي حکم د مرستې او یا پر ضد دلیل لري د تیر ورځې یعنی د ګل تر ماخامه پورې باید په لیکلې بڼه عدالت ته حواله کړي. قانوندانان اټکل کوي چې د ګل تر ورځې ختمي نیټې وروسته د دریو ججانو پینل به ډیر زر خپل فیصله اعلان کړي او داسې ښکاري چې له هغې وروسته به قضیه ډیر زر د امریکا د متحده ایالاتونو ترې محکمې یا سپریم کورٹ ته راجم شي. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ تیر ورځ په ټویټر خپل ټویټس کې جج جیمز رابرټ ته په حواله لیکلی وو چې زموږ هیواد یې ممکنه ترهاګرو او هغه څوک چې په زړونو کې زموږ لپاره نفرت لري هغوی ته پرانستي او زیاته کړې وا چې خراب خلک په دې فیصله باندې ډیر زیات خوشاله دي. د دې وروسته په ټویټس کې صدر ویلي چې د قومي امنیت ادارې ته امر کړی دی چې ډیر په احتیاط سره امریکا ته داخلیدونکو کسان نه پوښتنه وکړي.
وایس اف امریکا دی ورځ د ګران اوردن کوستا سپ امرا ګرځو شام ته د چرته چې د دزبندې لوزنامې په اړه خبرو تر لپاره د قزاقستان سرخاراستانه کې د ایران، روس، ترکی او دغه شان د ملګرو ملتونو استازي راټول شوي دي چې دغه لوزنامې په حق لا خبرې ترې وکړي، په خصوصي توګه د دزبندې د سارنې په نظام باندې او بشري مرستو په محفوظ توګه رسولو باندې خبرې ترې وکړي. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په راپور کې شیب زادانه.
د روس، ترکی، ایران او ملګرو ملتونو غړو د ګل پورس پاستانه کې د شریکي غونډې لپاره په لومړي ځل ناشته کړې ده. په دغه غونډه کې برخه اخیستونکو په یو شمېر مسلو خبرې اترې کړې چې پکې په شام کې رزبندۍ سارنه کول چې څوک ماده نکړي او دا چې جنگزپلی سیمو ته به څنګه بشري مرستې ورسوي. تیره میاشت ترکی، روس او ایران د شامي حکومت غړي او د حکومت مخالفه یاغیانو ډلې کسان قزاقستان ته د خبرو اترو لپاره راوستي وو. په دغه غونډه کې درې واړه هیوادونه په دې راضي شوي چې دوی به د دغه عارضي جنگبندۍ سارنه جاری ساتلو کې مرسته کوي او د شام د لانجې سیاسي حل راوستلو لپاره به کار کوي. د خبرو اترو لپاره د ترکیې د ډلیویان حسین وای د دوی هیواد به ځنو جنگیالو ته دا اجازه ورنکړي چې د دغې رزبندۍ نه ګټې پورته کړي. په شام کې روانه دغه رزبندۍ د دسمبر میاشت په اخره کې عملي شوې وه. دغه ویان د خپل هیواد هغه دریز هم تکرار کړی چې د شام په راتلونکي کې د شام د صدر بشر الاسد هیڅ ځای نشته. په شام کې د کال 2011 راسي روانې جګړې کې ترکیې مسلسل د یاغیانو ملاتړ کوي. دغه جګړه په شروع کې د پرمن مظاهرو په شکل کې شروع شوې وه چې بیا ترې خانه جنگي جوړه شوه. په شام کې د روانې جګړې ختمولو لپاره سو سو وارې نړیوال کوششونه هم شوې دي، خو دغه ټول کوششونه د شام د صدر بشر الاسد په سر تل د اختلاف سره مخ شوې دي. ملګرو ملتونو بیا یو داسې لار هم ټاکلې وه چې یو نوی آئین به جوړیږي او نوي انتخابات به ترسره کیږي، خو د صدر اسد ملاتړي روس او ایران بیا بیا وایي چې اسد به په واک اختیار کی وي. هم د شام په گاونډي هیواد ترکی کې بیا د اتوار په ورځ امنیتي عسکرو د داعش تندروګون پر ضد په هیواد کې تر ټولو لوی عملیات پیل کړي او مطبوعاتي رپورټونه وایي چې په دغه عملیاتو کې په ګرد هیواد کې 279 کسان نیولي دي. مطبوعاتي رپورټونه زیاتوي چې یوازې په استنبول ښار کې 10 کسان نیول شوي دي او په دغو کې ځینې بیا په هغه سیمو کې نیول شوي چرته چې د نوي کال په موقع په یو نایټ کلب ډزې هم شوي وي. په ترکی کې د یوې څېړنیزې ادارې سره کارکوونکي یو څېړنکار وایي چې ترکی دا مهال د ترهګرۍ یو لوی چیلنج سره مخ دی. وایس اف امریکا ته په یو مرکه کې دغه څېړنکار زیاته کړې ده په تازه کې شو بریدونو وړاندې هم دغه کسان د ترکی امنیت لپاره یو لوی خطر او اوس لا هم ډېر سیوا شوی دی ځکه د دې تونلارو د ترکی دننه خپل یو نیټورک دی او دوی خپل اهداف او مقصدونه لري. په دې روانو عملیاتو کې د ترکیې په ازمیر ښار کې هم په درزنو کسان نیول شوي او ځایي مطبوعاتي رپورټونه وایي چې دغه کسانو د نیولو په مهال د دوی لخوا یو برید هم ناکامه شوی دی. د سیډونکو په وینا په ترکیې کې دا تازه عملیات په لویه کچه شوي او د هیواد په یو کم ډیر صوبو یا ولایتونو کې پکې ګڼ شمېر کسان نیول شوي دي.
وایس اف امریکا ډیوه راځي د ګران اوریدونکو تاسو ته امره ګرځو د امریکا فلوریډا ایالت ته چرته چې یو عدالت هغه تن ته 10 کاله سزا ورولي چا چې هغه جماعت ته اور ورته کړی وو کوم ته به چې اورلانډو کې یو نایټ کلب باندې حمله کوونکې په افغان خټه عمر متین تللو دغه تن ته عدالت 10 کاله سزا او 10,000 ډالر جرمانی حکم هم ورکړی. تفصیل ورود کلسوم کاکړ په دې راپور کې.
د دوشنبه په ورځ د امریکا ریاست فلوریډا کې د یو جماعت یا ماجد سزولو باندې یو تن ته د 150 کالو د بندیز سزا اورول شوی. دغه جماعت ته د فلوریډا اورلینډو نایټ کلب په پیښه کې ککړ عمر متین هم تللی. جوسف شرایبر په فلوریډا کې د اورونې په مهال څه غوښتنې نه دي کړې او د جیل د بندیز د سزا سره سره په شرایبر باندې د 10,000 ډالرو جرمانه هم لګیدل شوی. په اورونه کې د مجرم لخوا په خپل صفایي کې سنه ویل مطلب دی چې دغه تن و محکمې ته دا حق ورکوي چې په دغه تن ستورندې هم دغه اقرار کوي. سارنوال وای شایبر چې یو يهودي دی چارواکو ته منلي چې تیر 11 سپتمبر باندې د کال 2001 ترهګر پیشي په 15 کلیزه فورت پیرس اسلامي سنټر ته ور ورکړي. کورټ ته یو لیکل سوی بیانیا وړاندې کړل سوی چې پکې دغه مجرم وایي دغه وورې د کرکې له عمله نه دی ورکړې بلکې دغه د دماغي توازن له وجه ولې چې هغه وویل هغه دا ویره لرله چې د مسلمانانو لخوا نورې ترهګری پیشي مخې ته نسیرا. دغه تن په تیر جولای میاست کې په خپل فیسبوک اکاونټ باندې لیکلی وو ټول مسلمانان تندرودي. د فورت پیرس جماعت مشران وایي د ور له وجه څخه څوک نه دی ټپیان شوی خو و زیته ډیر زیان رسولی او اوس په دوی دا جماعت بل ځای جوړوي. د اورلانډو نایټ کلب د ځکوونکي عمر متین به دغه جماعت ته ورتلی او د عمر متین پلار دغه جماعت ته به هر ورځ راته کوو. عمر متین چا سي د امریکا فلوریډا ریاست اورلانډو نایټ کلب کې په تیر جولای کې د ځکړې وې چې پکې یو کم 50 کسان وژل سوی او دوی هم د پولیسو لخوا وژل سوی وو. د پیښو وړاندې دوی لا ترهګری ډلې داعش سره د بیعت اعلان کړی وو.
د نړۍ ترهګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړی
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای.
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي.
ښه طالبان څوک او بد طالبان څوک دي؟
آیا د القاعده نه پس خپل سره اسلامي ریاست د نړۍ د امن لپاره یو نوی رنګ دی؟
د پښتنو د فکر خاوندان بیدار فکرونه زیږوي کنه.
د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه.